Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. امریکا آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال دی. لړم یا قرب د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له ومې سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې د تاجکستان د چارواکو دی دا چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورغلو وسلوالو د هیواد پر امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 209 شاهین قلور دو ان چارواکي د فاریاب په دوه سوالو کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په دوه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. د 209 شاهین قلور دو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری
د قیام په نوم د پوځي عملیات د 209 شاهین قلور دو د قماندان په مشتۍ د فاریاب په قرغان او قرم قل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل امنیتي ځواکونه په لومړنۍ نښته کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړې. د ښاغلي رضایی په وینا په دې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته به امنیتي پوستې هم په سیمو کې جوړ شي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران نن په تاشکند کې غونډه کوي. دا خبر پرون د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله خبر کړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو تمرکز وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دوی به د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغېز کولی شي بحث وکړي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان نه راوښتي او په داعش پورې تړلي ول د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. د افغانستان حکومت د تاجکستان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د داعش ډلې هم د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې پرون د 500 اوورونو په نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د 500 اوورونو شلو اوورونو او ټیسټ میچ سیالیو لړۍ پرون پیل کړه. په دې لړۍ کې دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ ماته ده. د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به د 500 اوورونو دوه نور سیالۍ هم کوي. دوهمه 500 اوره سیالۍ د شنبه په ورځ د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام پشا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسما پیل شوه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه کړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل در ایران در ولسمشر لوری اعلان شوی خبری دی منلو ول ندی پا فوردو که یو زرو چلور چلویخ سنتری فیوژونو تا دی یورانیم و دی گاز ورکول و پیل هغو تعهدات سر چی ایران لنری والو سر کردی ارخ ان لگه بی تهران ورسل هغی چی واشنگتن دی 2013 کال پا میکل شوی ترون ووتا و پر ایرانی بیرت اقتصادی بندیزونو ولگول پا تدریجی دول لدی ترون دی پشاکیدو گامون پورته کوی دیو بل خبر لمخی دی ایران جنوبی سیمی پرون یوی زلزلی چی شدت در ریختر پا کچه 15.4 سبت شوی لرزولی دی راپورون لمخی زلزل پرون دی ایران پا جنوبی ولایت هرمزگان که شویده تروسه د دې زلزلې د زیانونو راپورونه دی ورکول شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا په اړه د څېړنو د پایل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلیم ټیلر د بهرنیو چارو وزارت چارواکی جورج کنت او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ به در نومبر په 14 و 15 استماع غونډې ته حاضر شي د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی و او په عین حال کې پر کې فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ټرمپ استیضا ته لار برابره شي ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپله قدرته ناوړه استفاده کړي او له پردی هیواده غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي خو ولسمشر ترامپ ویلي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی خبرنمو له ازادي راډیو واورېدل که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د تاجکستان د چارواکو د ادعا چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې وې یا داعش ورغلو وسله والو د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې په افغانستان کې جګړو د نورو ستونزو تر څنګ چاپېریال ته هم ډېر زیان رسولی
روغتیا مواله چې دغه لوی اختر راځي همدغه حالات دغه جنګو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي ځواکونه یې په سوریه کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بله غړې نیولې د ژوند رنګونو کې به د غزني د فرهنګ د ریاست د تیاتر د برخې له مسؤول واورئ
نغوارم چې دلته تمثيلي ټوټي ویلي کما او ممثلین وروزما او د یوراشي دلته کار وکي او چې خلکو ته ښه پیغام وړاندې کړي
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او ازي اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د تاجکستان د چارواکو د ادعا چې له افغانستان ورغلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسله والو د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې تاجک چارواکو پرون وویل د وسله والو یوې شل کسیز ډلې د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي هم وژل شوي د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وایي چې دې حملې ته د کرملین پام بیا اوښتی کرملین چې تر اوسه د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د وسله والو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي فرشته جلال زینور جزئیات اوروي
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په 6 کیلومترۍ کې او د ازبکستان پولې ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوي ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکي په سیمه کې د اشقابات سرحدي پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر یوه امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکی بروس پنیر وایي دا یوه مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوي او ادعا شوي چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلق ځانته متوجه کړی دی. په کرملین کې چارواکو له ډیری مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیا ورکوه. روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچېری هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهدو تایید نشي، دا معنا لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپلې پالیسۍ د واهي ګواښونو له مخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړې.
د راز د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار انګردش د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت نوسای ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. خاغلی انګردش ویلی چې یوازې پر مرکز کې امنیتي ځواکونه میشتي، خو نور د دې ولسوالۍ 80% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. هغه ویلي چې د هغه سیمې چې له تاجکستان سره پوله لري هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د تاجکستان سرحدي ځواکونه ویني چې په بل اړخ کې وسلوال طالبان لیدل کېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پرون د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ وکړه. هم په افغانستان کې د غوړس پر رسمي ډول نن لمانځل کیږي، خو د دې هیواد چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له امله ککړیږي. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته ورغلی او له یو داسې ناروغ سره خبرې کړې چې روانې جګړې په تنفسي ناروغۍ اخته کړی.
ما ته دا مانس په لوی اختر کې سره رسیدلی تر نن ورځې.
شپېته کلن شیرین ګل چې په شدیدې تنفسي ناروغۍ اخته دی فکر کوي ناروغي په افغانستان کې د روانې جګړې له امله ده. د لوګر ولایت د پولي عالم د اوسیدونکو وایي نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغي پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین ګل له تیرو 15 ورځو د کابل د انتانی روغتون په یو وارډ کې بستر دی. د ناروغانو دا بسترخونه که څه هم ګرمه ده خو شیرین ګل له یخنۍ ریږ دي او په سختۍ سا اخلي.
ټول بارتی د انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي. ته اوس مخلوق ته ګوره، دا اوس نسل پیدا کېږي د چا لاس کمي، د چا ګوتې نه وي، د چا سترګې یوه غټه یوه وړه وي. دا تاثیرات نو په روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي همدا دغه حالات او دغه جنګو تاثیر د کوز مرض مې درلود. له لاسه د هغه مرض ته ورسېدم چې د ما خېټه دومره ودرېده.
شیرین ګل په افغانستان کې د روانې جګړې یوازینۍ بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمېر خلک روحي او فزیکي زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریال یې باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2001 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د تورې بوړې او خواوشا کلیو په انسانانو او کورنیو څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، چې یو شمېر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. شیرین ګل هم وایي د دوی په سیمه کې د جګړو له امله د حاصلاتو هغه پخوانی خوند نشته. د ده په وینا وړاندې نږدې 13 جریبه ځمکې ټنونه د غنمو حاصلات ورکول، خو اوس دغه حاصلات لسګونه منو ته راښکته شوي دي. خو که چیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوي وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د هاګ د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1899 او 1901 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنګ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتاني روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسېږي.
نو بیا چې کله دغه نه د تاریخچه یې څېړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغه هلته مختلف بمبارۍ شوې دي، چې دا خپل بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او د دې ترڅنګ دا باعث دې شوې چې د هغې په هغې باندې اثر کړی په دې مور باندې او بلاخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې تر څنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو تر څنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویاندې لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې، خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
د دې ټولو لامل جګړه ده. زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کیږي او ښار ته د کار لپاره راځي، نو بیلابیلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. عمومي څېړنې نشته، خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفه او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
البته دا ورځ پرون و د نومبر شپږمه د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیواله ورځ پاڼو ته انکتنه کوو. احمد شي ورته بخوږ شو.
فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خپرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یوه نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2010 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپټر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 26 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر ویډلې پورې دا تور پوری کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعاله ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستاني طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونی په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بې اغېزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د اقتصاد په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارک یا جنوبي آسیا د همکارۍ د سازمان د یوه غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبي آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې جنوبي آسیا د طبي زیرمو یوه شتمنه سیمه ده او د دې سیمې اقتصادي یووالی د شخړو او بحرانونو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. لیکوال په اروپا، امریکا او افریقا کې د ورته تجربو مثالونه راوړي دي چې د ګډې اقتصادي سوداګرۍ له لارې تجارت پراختیا موندلې ده. په سریلانکا کې افغان سفیر دا هم لیکي چې افغانستان د امنیتي ننګونو سربېره چې پر دې هېواد تپل شوي دي تل هڅه کړې ده چې په سیمه ییزه کچه اقتصادي همکاري پراخې کړي.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي تر ډیره د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دغو کمیټې چارواکو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د خپلو موندنو نتایج له رسنیو سره شریک کړل. خاطر پر دې څه جزئیات اوروي؟
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډې کمیټې یمک د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې پنځم راپور له رسنۍ سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلان وایي سره له دې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانۍ او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کېږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو خوانځي چې د پوهنې وزارت د مقرره خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسول شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلی روحانی په خبره له خصوصي خوانځي او څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي خوانځي په تړاو ټاکل شوی مقرره د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایاند نوریه نصحت د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا
وایي زموږ په پخواني مسوابې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یوه نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیوه نړیواله موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي و ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بله غړې نیولې. تر دې مخکې د بغدادي د خور او دغه راز د کورنۍ د نورو غړو د نیولو خبره هم ترکیه چارواکو کړې وه. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
ابو بکر البغدادی ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور شتې درلودې. په خپله ابو بکر البغدادی د اکتوبر په 26مه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځانګړو ځواکونو وویل چې بغدادی د سوریې په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په انقره کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابو بکر البغدادی په یوه تونل کې ځان مړ کړ یو پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ، خو ترکیه له خبرې خبرګۍ نه جوړوي. اردغان ویل له دې ځایه اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي ښځه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغې میړه هم نیولي دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حملو څو ورځې وروسته رویټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکي چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې ځواکونو پیدا کړې ده. ترکي چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4مه شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 لمسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکي سرچینو په حواله وویل چې داسې انګیرل کېږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریک وه. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي که یا، خو ترکي چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې ده لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسییټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي و مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2014 میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی سوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسییټډ پریس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
یو ځل بیا پام کړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دوو قرغان او قرم قل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واوري.
دا ژوند رنگونه
مزمل هوتک هم د غزنی ولایت تات فرهنگ ریاست کې د تیاتر د مدیر په حیث باندې ګمارل شوایم.
دا خو یو ډیر ښه بخښ ده. څه په فکر کوي څو څه څړول کارنه په مخ وړي؟
نو غواړم چې دلته تمثيلي ټوټي ولي کما او ممثلین وروزم او د راشي دلته کار وکي او چې خلکو ته ښه پیغام وړاندې کړي.
مثلا تاسو دې فکر کړئ چې څه ډول تمثيلي ټوټي باید تاسو په لار واچوي چې مثلا خلک خوشاله کوي یا خلک وژړوي یا خلک وخندوي، څه ډول وي هغه؟
یو تمثيلي ټوټي باید ښه پیغام د خلکو لپاره تعلیمي، هغه باید سولهیزي، هغه باید فرهنګي، چې خلکو ته پیغام وړاندې کړي.
مخکې دې داسې په ځینو داسې تمثیلي ټوټو کې خپله کار کړی دی که نه ده کړی؟
کابل کې چې کله مطالعه ومه، محصل ومه، نو بعضو راډیوګانو تلویزیونو ته به تللم، هملته مې رول ادا کړی دی.
مثلا داسې یو رول چې تا ډېر خوښ و، هغه چې تا غږ پکې بدل کړی و یا د یو خندا پکې کړی و، تا غرته کولی شي؟
ولې نه، زه خپله په یوه ډرامه کې خان ومه چې ما دوه زامن درلودل، بیا به همیش د مال دوی سره جنجال و چې تعلیم وکړي او یو دی بل دی ډیر غریب سړی عیال به می هغه ته مثال راوړلو چې سبب هغه سي دربدره وای، تاسو خونو دی خان زمانی باید تحصیل وکړي.
مثلا تاسو په ډول په کوم انداز کې تاورته ویل چې تاسو تعلیم وکړو؟
هلکانو تحصیل وکړي، زده کړو وکړي، دی جانګول زمانی وینې دا ګوره تمام اورس په کوڅو کې دغه خوشي ګرځي. سبب بیا ما ته خیراوي کوي چې پلار تحصیل را باندې و نه کړو. تاسو د کلی دی خان زمانی تحصیل وکړي چې د مال مخیم ټول نړۍ او افغانستان و پیژنی
ش تختاو د تچ کوم د خپل ژغ وړاندې کو په یو ډرامه کې خانوي ته دلته په غزنی کې څه فکر کوي چې ته ممثلین غروزه
د دې په خطر باندې زه باید ډېرې ښې تمثیلي ټوټې ولیکم او د هغو نه وروسته باید ښه کرکټر ښه ممثلین وروزم او زه چې د دوی سره زه کار وکړم زه غواړم چې یو فوقالعاده د یو فوقالعاده ډایرکټر په نسبت باندې له دوی سره کار وکړم او ممثلین وروزم د مکاتبو شاګردان چې دوی ته تمثیلي ټوټې وړاندې کوي او نور دلته ډېری کسان موږ رضاکاران لرو اوس هم کار پې شروع کړی دي چې دوی راځي غواړم دوی نه ښه ممثلین جوړ کړم
یو ځوان یاست څه پیغام لري د وطن ځوانانو ته
د وطن ځوانان باید تر هر څه مخکې تعلیم وکړي افغانستان یوازې په تعلیم او په کار باندې آبادیږي
داود جون رنگونه د غزنی د فرهنګ ریاست د تیاتر له مدیر سره مو خبري واوریدې په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي خو ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر وو بوجود هم کوي بل خبري مجله زما همکار فرشته نگا مخته وړي له نوې مطلب سره سړو تر غلي فرشته جان خره خلاص
سلام نوریوس نوري خسته نباشین.